السلام علیکم د سهار و بجې دي دوستانو د ازادي رادیو په سهارنې خبري مچله کې زما رضوان مراد سلامونه ومنئ. نن چهارشنبه د 1492 لمریز کال د سور یو لسم نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د مئی له لومړۍ نیټې سره برابره ده. د دې نیم ساعته خپرونې په لړ کې چې د حمید رکین په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او چې افغان حکومت وایي د نړیوالې ټولنې له همکارۍ پرته په افغانستان کې د نشه یي موادو موضوع نشي حل کېدی. د تورخم د دروازې د تړل کېدو مسأله هم تعقیبو، خو له هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان په جنوب کې پرون درې افغانان او درې بهرني سرتیري د ماین په چاودنو کې وشل شوي دي. د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې یو ډله ایز قبر موندل شوی دی او د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې کیمیاوي وسلې کارول شوي دي. د خبرونو تفصیل: په کندهار کې د سړک د غاړې ماین درې کسه وشل او نه تنه نور ټپیان کړل. دا چاودنه پرون د شولی کوټ ولسوالۍ په کډسنګ سیمه کې وشوه. د کندهار د والي وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته د دې چاودنې په اړه وویل چې تر اوسه چا مسؤلیت نه دی اخیستی او وژل شوي کسان ملکي وګړي دي. په همدې حال کې ایساف وایي د دوی درې سرتیري پرون د افغانستان په جنوب کې یوې چاودنې وشلې دي. د پروان په بګرام ولسوالۍ کې یو ډله ایز قبر وموندل شو. د بګرام امنیت قومندان زمری ناصری ازادي راډیو ته ویل چې دا ډله ایز قبر تصادفاً خلکو پیدا کړی دی. دی وایي د یوزباشي کلا په سیمه کې پیدا شوی، هلته خلکو ریګ راایستل چې خرڅ یې کړي. نو ویې لیدل چې مړی دی، ډله ایز قبر دی. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دا کسان نږدې 1.5 کاله مخکې د وخت حکومت وژلی دي، خو تر اوسه په دې برخه کې تحقیقات نه دي شوي څو د دې ادعاو تایید وکړي. د امریکا د ترانسپورت د مسؤلیت ملي اداره یو ډله افغانستان ته د تحقیقات لپاره استوي. دا ډله به د هغه امریکایي بارونکو الوتکې د لویدو تحقیقات وکړي چې د دوشنبه په ورځ پکې و امریکایانو وشل شول. بوئنګ 747 امریکایي الوتکه د دوشنبه په ورځ هغه مهال ولوده چې د بګرام له هوایي ډګر څخه والوته. طالبانو ویلي چې د الوتکه دوی وشته، خو ناټو دا خبره نه مني. یوې پاکستانی محکمې پرون پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د ټول عمر لپاره له کاندیدېدو منع کړ. د پېښور سترې محکمې د سه شنبې پر ورځ د پرویز مشرف د دې غوښتنې په ځواب کې چې په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي دغه پریکړه وکړه. تر دې مخکې پرون سهار په راولپنډي کې تروریزم ضد محکمې امر وکړ چې مشرف باید د مئی تر 14 په خپل کور کې نظربند وساتل شي. دا پریکړه په 2009 کال کې د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو د وژلو د پیښې لپاره شوې ده. مشرف ملامت دی چې ده د بېنظیر بوټو په ساتنه کې غفلت کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل امریکا داسې شواهد لري چې څرګندوي په سوریه کې کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستل شوی دی. باراک اوباما زیاته کړه چې لا هم کافي استاد نشته څو دې مسئلې ته ځواب وویل شي.
What we now have is evidence that chemical weapons have been used.
د وی هغه څه چې اوس لمنګ سره دی، هغه شواهد دي چې دا ښکاره کوي چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې کارول شوې دي، خو نه پوهیږو چې کله او څنګه ترې استفاده شوی او چا دا وسلې کارولې دي. باراک اوباما دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري غونډه کې وکړه. د امریکا ولسمشر خپل تیرې خبرې هم تکرار کړې چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو کارول به هلته لوبه بدل کړي. د روسي هوائي چلند د روسي پر سر د خپل مسافر د سوري پر سر د خپل مسافرونو کالوتو کې سفر منع کړ. دا اعلان روسي تر دې او شو چې رپورت ورکړ شو چې د روسي د مسافرو یو الوتکه هغه محل په توغندي تهدید شو چې د سوري پر سر تیرېده. انټرفاکس خبري اژانس په مسکو کې د سرچینو په حواله څرګندوي چې ناپېژندو وسلوالو د دې الوتکې لور ته دوه توغندي وشتلې دي. د امریکا د حکومت یو مشورتي اداره وایي ایران، عراق، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې له مذهبي ازادیو پکې تر نورو ټولو هیوادونو ډېره سرغړونه کیږي. د نړیوالو مذهبي ازادیو د کمیسیون مشر کاترینا لنتوس په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې د دوی رپورټونه دا څرګندوي چې ځینې وخت حکومتونه دغه سرغړونې کوي او کله هم هغوی له مذهبي ازادیو څخه سرغړونې زغمي، خو په دغه دواړو حالاتو کې دغه کارونه د بې ثباتۍ مخالفت او په ډېرو برخو کې د شخړو د رامنځته کېدو لامل کیږي. او د قبرس پارلمان د روپۍ ټولنې او د پیسو د نړیوال صندوق شرایط د پور د اخستو لپاره ومنل. د سې شنبې پر ورځ چې کله رای واخیستل شوې، د قبرس د پارلمان 9 غړیو موافقې رای ورکړې او 20 نورو مخالفت وکړ. تر دې رای ورکولو مخکې د قبرس حکومت خبرداری ورکړ چې د هیواد اقتصاد له سمدستي دیواله کېدو سره مخامخ دی.
دا هم د راتلونکو سلرویش ساتونو لپاره د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې له معلوماتو سره سم د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات. پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 19.5، آسمان وریز او د باران اټکل. کندهار د تودوخې لوړه درجه 19.1، آسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 26.2، آسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 13.1، آسمان نیمه اوریس. اورسه برخه کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 19.1، آسمان وریز او د باران اټکل. لملتیا مو مننه.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اورئ. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې هغه وخت مخدر مواد مخنیول کېدای شي چې نړیواله ټولنه ورسره رښتینی او پراخه همکاري وکړي. په عین حال کې د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت بیا وایي چې امنیتي ځواکونه ورسره د کوکنارو د کښتونو په د منځوړلو کې لازمه همکاري نه ده کړې. په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې د پاکستان لخوا د تورخم دروازې تړل کېدو له امله دواړو خواو ته پاتې خلکو ته کافي ستونزې پیدا شوې دي. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د امر روغتیا وزارت وی سره لدی چې په دې هیواد کې د ملاریا ناروغي کم شوي، خو بیا هم شاوخوا 22 میلیونه خلک د ملاریا ناروغي له خطر سره مخامخ دي. امنیتي چارواکي وی په زابل کې د پلټنو پر مهال په یو موټر کې بار 250 کیلوګرام نشه یي مواد نیولي. د سوریې په اړه د ولسمشر اوباما د څرګندولو حال هم درکو او د خبری مجلې په ترڅ کې نړیوال مسایل هم څېړو. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په استونیا کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې هغه وخت د مخدره موادو مخه نیول کېدای شي چې نړیواله ټولنه مرسته وکړي. زلمی رسول دا خبره په داسې وخت کې وکړه چې اخوا روسیې وړاندیز وکړ چې د افغانستان د مخدره موادو مسأله د امنیت شورا ته وړاندې شي. احمد شیبر پی رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په استونیا کې وویل د نشه یي موادو د مخنیوي ټول مسؤلیت یوازې د افغانستان نه دی، په نړۍ کې هغه کسان هم مسؤل دي چې مخدر مواد غواړي. زلمی رسول زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې مرسته وکړي. زلمی رسول د استونیا د دوه ورځني سفر په مخه چې ولسمشر حامد کرزی هم ورسره دی پرونده هم وویل چې نشه یي موادو افغانستان ته خپل مشکلات پیدا کړي دي او هلته په مخدر موادو د رشدو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په داسې ورځ وکړې چې هلته د قرغزستان په مرکز بشکک کې د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې د روسیې د مخدر موادو د مخنیوي د څانګې مشر وویل افغانستان په خپل تر هغه د مخدر موادو مخه نشي نیولی چې هلته ټولنیز اقتصاد وده نوي کړي. ویکتور ایوانوف بیا د غونډې برخوالو ته وړاندیز وکړ چې د افغانستان د نشه یي موادو موضوع باید د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یاد شي. ایوانوف زیاته کړه چې د افغانستان مخدر مواد ټول نړۍ تهدیدوي، خو د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه په ځانګړي ډول د افغانستان له مخدر موادو اغېزمند دي او دا هیوادونه نشي کولای چې په یوازې سر د دې موادو د قاچاق مخه ونیسي. چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای د همکاري د سازمان اصلي غړي هیوادونه دي او افغانستان، ایران، پاکستان، هند او منګولیا د ناظر په توګه له دې سازمان سره یوځای شوي دي. ملګرو ملتو په خپل تازه راپور کې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې بروان کال د کوکنارو حاصلات تر بل هر وخت ډیر شي.
د احمد شیبر په ریپورت کې مور دل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د نړیوالې ټولنې له مرستې پرته په افغانستان کې د مخدرو موادو مخه نشي نیول کېدای. اخوې با په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د امنیتي ځواکونو د همکارۍ د نه همکارۍ له امله د کوکنارو د کښتونو د ویجاړولو پروګرام له ستونزو سره مخ شوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي ټاکل شوی چې په هیواد کې 15,000 هکټار ځمکه د کوکنارو له کښته پاکه شي، خو وایي د نه همکارۍ له امله یوازې وکولی شول 6,000 هکټار رمزه کا پاک کړی. معصوم میوند او د موضوع تفصیل.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو د ویجاړولو له پروګرام سره د افغان امنیتي ځواکونو نیمګړې همکاري او په دغو ولایتونو کې د هوا تودېدل هغه لاملونه دي چې د چارواکو په وینا له امله یې په بشپړه توګه د کوکنارو کښتونه ویجاړ نه سول. له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت مرستیال محمد ابراهیم اظهر د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلانات وویل چې په دې 40 ورځني کمپاین کې 2.5 هکټار ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړه. د نوموړي په خبره ټاکل شوی و چې په دې کمپاین کې 15,000 هکټار ځمکه د کوکنارو لکه څخه پاک سي. دی وای دا افغان ځواکونو نه همکاري وچی دغه پروګرام لستون سره مخسو
در اول ابته پلان تخریب کې آماده شوه شش اداره د تعهدات خود بر
په لومړی سر کې شپږو ادارو د کوکنارو د کښتونو د ویجاړولو له پروګرام سره د همکاري پلان درلود. ملي اردو د هغو ستونزو له عمله چې درلودې وینسوای کولای تر پای از موږ سره همکاري وکړي. په پای کې دوی له همکاري څخه ډډه وکړه او وی ویل چې نور همکاري نسی کولای. موږ له ستونزو سره مخسو د اردو نه همکاري د دې سبب څه چې تریوي اندازې پولیسو ته هم اندېښنه پیدا سي.
له نشه توکو سره د مبارزې وزارت ته معلوماتو لمخې د کوکنارو د کښتونو د ویجاړولو لپاره د دې پروګرام په هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې بشپړ شوی. د دې وزارت چارواکي وایي په ننګرهار، لغمان او بادغیس ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو د ویجاړولو پروګرام روان دی او تمه ده چې په بغلان، فاریاب او بدخشان ولایتونو کې پیل شي. ښاغلی اظهر وایي د کوکنارو د کښتونو د ویجاړولو په 40 ورځني کمپاین کې 111 کسان د وسلوال مخالفینو سره په مبارزه کې وژل شوي او شپږ اتیا تنه نور ژوبل دي. د ویل د دې مبارزې اصلي قربانیان افغان پوځیان، پولیس او سیمیز پولیس دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نشه یي توکو د کښت او تولید له منځه وړل او له کاروباریانو سره مبارزه د پولیسو لومړی مسؤلیتونه دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه دعوه منله چې ګواکې پولیسو دي د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو کې همکاري نیوې کړې.
د کورنیو چارو وزارت په ولایتونو کې دا قرار لري، یعنی همیشه موږ ټولې هڅې د یو خوا د توریزم سره په جنګ تمرکز مو کړی او په بل اړخ کې مکمل د توریزم سره د ترکو سره د قاچاقبرانو سره په جګړې کې کامران بوختیا سو.
د افغانستان د دفاع وزارت رسنۍ د دفتر مسولین وایي چې له نشه یي توکو سره مخامخ مبارزه د دوی مسولیت نه دی، خو له هغو پولیسو ملاتړ کړی چې له نشه یي توکو سره مبارزه کوي. له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت ته معلومات لمخې د کوکنارو د کښتونو اړول په بهیر کې د مسؤولو کسانو مرګ ژوبله د پروسه شکل په پرتله دوه واره ډیره ده.
خبری مجله اوري.
پاکستانی چارواکو د تورخم دروازه ل پرون سهار راهیسې د مسافر پر مخ تړلې ده. دغه مسافر تر اوسه د لارې د خلاصېدو په تمه دي. دغه مسافرین وایي چې د دوی ډېره برخه ناروغان دي او پاکستان ته د درملنې په موخه روان دي. افغان چارواکي وایي یو شمېر ناروغان مړه شوي هم دي. له جلال آباد په شاه محمود شینوارې رپورټ لري.
پاکستانی چارواکو د سه شمې په ورځ یو ځل بیا د تورخم دروازه د مسافرینو پر مخ وتړله چې له امله یې د کوما په حالت کې څلور تنو ناروغانو سا ورکړه. په تورخم کې افغان کمیسر هدایت الله اوریا ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره له سهاره د مسافرو پر مخ بنده شوې. د اوریا په خبره دوی د لارې د خلاصېدو هڅې کوي، خو هغه غاړه هیڅ خبرو ته نه حاضرېږي او د دروازې دواړو غاړو ته په زیات اندازه مسافرین ولاړ دي. نوموړی وایي چې د ستونزه له مرکز سره هم شریکه کړې ده.
لارا مغه چې باندې دا مسافرین مغه چې پټا په ولول دي او مونږ هم ور ترانجو او په څوې مين د فما ورته احوال ورک یو مجلس مرکه او صوبات ته څوک ناظریږي. هر څه پر مې ورکړل چې دا څو د پې مونږ ته تقاضا وکړه چې مونږ دا خبره شریکه کړي. ورور دا بارډر خوشي کی ټول مسافرین په عذاب دي، ټول کې سیاسر ماشومان هغه دا دوه کې نه دي دوه خرڅ او نه پاتې بسال هغه دا دا د کې ولا بلاسه که یو لوی جنجال خلق ده. بعد د یګانه عمل امام دوی دي.
بلخوا په تورخم کې بند پاتې مسافر چې ډیره برخه ناروغان، زنانه او ماشومان دي وایي چې ټول ورځې په تورخم کې تیر کړه او نه پوهیږي چې خپل غک چاته ورسوي. دغه مسافرین وایي چې دا لومړنی او وروستی ځل نه دی چې دوی له داسې سونو سره مخ کیږي. بس هر کله چې د پاکستانی چارواکو زړه وشي نو د افغانانو زورونې لپاره یې بهانې ډېرې دي. دغه مسافرین پر افغان دولت غږ کوي چې ژر تر ژره دي د دوی سونزې اوارې کړي او په دې برخه کې دې بې غوره نه پاتې کیږي.
دغه د پخمم دغه د پلاستر کړی دا ارزا سبي تکلیف لرم سپي تر غلي مخان مسلمم نری راولي نو دوه د الیر مون د خلاص کده کابل نه راغلی وس خو مونږ بیرته نه شتل کنه مونږ ورته چته وسلا شو.
مان محمد امان له ولسوالۍ دې حساب کازا مې کابل وروره کورم نیم دل ته نیمال ته وروره زه تلم کابل ته مریضانه پښتنه ته به ته مریض راغلی موروره لار بند ده سار دش پک وجه رشتہ دار کرا ناس ورور اللہ را خلاص کی نه دغه مشکلات نه مونږ ته دی ورور او مونږ به د پیښور راغی دا نشته دی سوچ را باندې بند کی او یاد وروره تخلاص کی چې منګه لا شو دلته شپږ میاشتې وخت را کړی د شپږ کارتونه را تړلي دي شپږ میاشتې پر اوس کارتونه په لاس کې پرېږدي نه ولې م نه پرېږدي
نوم خدا داد ما قبلگاه مریض جهت تداوی پاکستان میریم مرزا بنده است همه بروی خواه غلطیده بروی اردبیلشهید و مشکل خانه در بغلان نه پس راست داریم نه پیش رفتن میمانه
پاکستانی چارواکو له دې وړاندې هم څو وارې د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ تړلې وه چې کله خلاصه او کله بنده کړي خو افغان چارواکي تر اوسه د دې ستونزې د حل په برخه کې له پاکستاني چارواکو سره کومې څرګندې پرېکړې ته نه دي رسېدلې چې دغه ستونزه اواره کړي
هم د مهمو خبرونو لنډیز په کندهار کې د سړک د غاړې ماین درې کسه وژلي او نه نورې ټپیان کړي په عین حال کې حساب وایي چې پرون د افغانستان په جنوب کې د دوی درې سرتیري د ماین په چاودنه کې وژل شوي د پروان په باګرام ولسوالۍ کې یو ډله ایز قبر موندل شوی د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دا کسان نږدې دېرش کاله مخکې د وخت حکومت وژلی دي د امریکا د ترانسپورت د ملي مسؤلیت اداره یو ډله افغانستان ته استوي څوک د هغې امریکایي بار وړونکي الوتکې د لویدو تحقیقات وکړي چې د دوشنبې په ورځ پکې و امریکایان ووژل شول یوې پاکستاني محکمې د دې هیواد پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د ټول عمر لپاره په انتخاباتو کې له کاندیدېدو منع کړ د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل امریکا داسې شواهد لري چې د څرګندوي په سوریه کې له کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستل شوی د امریکا حکومت یو مشورتي اداره وی ایران عراق پاکستان او ازبکستان تاجکستان او ترکمنستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې له مذهبي ازادیو پکې تر ټولو زیاته سرغړونه شوې ده او د روسي هوایي چلند روسي پر سر د سوریې پر سر د خپلو مسافرونکو الوتکو سفر منع کړی دی وال سټریټ جرنال او رسپانې او د غراس برتنوي چاپ ګارډن رسپانې د افغانستان پر حالاتو مختلفه مقالې خپرې کړې دي مهمه برخه له جنقال کوسی اورو
زیات شمیر لویدیځو رسپانو د نیویارک ټایم رسپانې د هغه راپور په اړه مقالې او مضمونونه لیکلي چې وایي د امریکا استخباراتي ادارې یا سی آی اے په پټه میلیونونه ډالر په افغانستان کې چارواکو او اشخاصو ته ورکړي او حساب هم نه دی نیول شوی د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی بروکسل ته د وروستي سفر پر مهال د وی پښتنې په جواب کې ومنل چې د امریکا حکومت د افغانستان د ملي امنیت د مشاورانو دفتر ته زیاتې پیسې ورکړې دي د نیویارک ټایمز رسپانې راپور او د جمهور رئیس کرزی څرګندونې په زیات شمیر لویدیځو رسپانو کې منعکس شوې دي وال سټریټ جرنل رسپانې په دې اړه لیکلي دا پیسې له جمهور رئیس کرزی څخه د قومي مشرانو د ملاتړ راجلبولو په مقصد ورکړل شوې دي رسپانې لیکي د دې پټو پیسو لګښت ښیي چې سی آی اے په افغانستان کې پراخ حضور لري او د افغانستان له ارګانونو سره له نږدې کار کوي په خاص ډول د ملي امنیت له ریاست سره انګلستان چاپ فاینانشل ټایمز رسپانې لیکلي کومې پیسې چې سی آی اے په افغانستان کې له حساب کتاب پرته مصرف کړي میلیونونو ډالرو ته رسیږي دا پیسې یوازې د هغو پیسو یوه برخه ده چې سی آی اے د پردې تر شا جمهور رئیس کرزی ته انتقال کړي دي فاینانشل ټایمز رسپانه د امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه نه دي په ډاګه کړي لیکي په افغانستان کې د دې پیسو لګښت په دې هیواد کې اداري فساد ته لار هواره کړي او جګړه ماران نور هم غښتلي کړي دي د رسپانې په باور دې کار له افغانستان څخه د بهرنیو وسکرو د وتلو په اړه د واشنگټن پالیسي هم له ستونزو سره مخامخ کړې ده رسپانه زیاتوي د دې راپور خپرېدل د امریکا د حکومت لپاره هم د شرم خبره ده او دا ځکه چې دا په افغانستان کې په خپل لاس د اداري فساد هڅول دي او د لګښتونو د شفافیت په کار کې خنډونه رامنځته کوي امریکا په افغانستان کې د پیسو د لګښت د شفافیت پر مسلې تل انتقادونه کوي انګلستان چاپ ګاردن رسپانې په افغانستان کې د بودیجې لګولو د یو چارواکي خبر راخستی چې وایي کومه پیسې چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ته د کاغذ پر مخ رسیدلي ډېرې کمی دي او سی آی اے له دې څخه ډېرې زیاتې پیسې دغه ریاست ته د پردې تر شا ورکړي رسپانه لیکي په افغانستان کې د پیسو دې ډول لګښت په امریکا کې د نظرونو مخالفتونو رامنځته کړي او دا ځکه چې سی آی اے په افغانستان کې د امریکا له سفارته بهر د افغانستان له دولتي چارواکو سره خصوصي اړیکې ټینګ کړي دي
ازادي راډیو په منځنۍ چپ یو سر 296 د سهار لونه د ماخم تر او بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي د افغانستان د امیر اختیار وزارت وی سره لدی چې په دې هیواد کې د ملاریا ناروغي کم شوې خو بیا هم شوخه 22 میلیونه وګړي د ملاریا ناروغي له خطر سره مخامخ دي په افغانستان کې لا هم د ملاریا په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ د ملاریا په وړاندې مبارزې دراتونکو لپاره پنګونه د پنوم لمانځل کیږي په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي په برخه کې به له افغانستان سره مرستې ته دوام ورکړي جمیل ظریف په ریپورت لري
په داسې حال کې چې د افغانستان ټول نفوس څه باندې 20 میلیونه دی، د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي 20 میلیونه یې د ملاریا ناروغۍ له خطر سره مخ دي. د دې وزارت اداري مرستیال ډاکټر عبدالبصیر سروري د سې شنبې په ورځ د ملاریا ناروغي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په هکله جوړه شوې غونډه کې وویل چې دغه ناروغي په کونړ، کندهار، جلال آباد او لغمان ولایتونو کې ډېره ده. ډاکټر سروري همداراز وایي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره په ټول هیواد کې یو لړ پروګرامونه پیل کړي دي.
اما خوشبختانه پروګرامای کې ما روی دست گرفتیم اعتداد
ول نه کمرغه هغه پروګرامونه چې موږ په پام کې نیولې دي د دې ناروغۍ کچې راټیټه کړي. په دې پروګرامونو کې خلکو ته د پښخانو ورکول او کور په کور د ناروغانو کتنه ده. تر ټولو مهمه د خلکو د پوهې کچې لوړول دي چې په دې برخه کې مو په هر سیمه کې د مخور کسانو، ملای مامانو، شوونکو او زده کوونکو په مرسته دا کار کړی دی.
د سروري په خبره په افغانستان کې د ملاریا ناروغي د وړم میلادي کال په پرتله تیر کال 40% کم شوې ده. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د ملاریا ناروغي په هغو سیمو کې ډېره وي چې هلته مرداري اوبه، کثافات او د ملاریا میاشي ډېرې وي. که څه هم ځینې ډاکتران د عامې روغتیا وزارت خبر ردوي چې 20 میلیونه افغانان د ملاریا ناروغۍ تر ګواښ لاندې دي، دوی وایي چې دا ډېره لوړه کچه ده. خو ځینې نور ډاکتران بیا وایي چې ښایي دغه ارقام سم واوسي. په انتاني روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عنایت الله سهیل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې روغتیایي حالات ښه نه دي. خلک د ملاریا ناروغۍ په هکله ډېر نه پوهیږي. د چاپیریال پاک ساتلو او روغتیا ته په افغانستان کې پاملرنه نه کیږي، نو همدا د دې لامل کیږي چې شای په افغانستان کې ساري او میکروبي ناروغۍ ډېرې وي. شای میلیونونه کسان تر ګواښ لاندې وي.
په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د ملاریا ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې له افغانستان سره مرستې دوام لري. په افغانستان کې د روغتیایي نړیوال سازمان سرپرست سید کرم شاه د سې شنبې په ورځ کنفرانس کې وویل چې افغانستان د هغو 5 هیوادونو له ډلې څخه دی چې د ملاریا ناروغۍ کچه پکې لوړه ده. دغه په خبره پاکستان، سودان، یمن او جنوبي سودان نور هغه هیوادونه دي چې د ملاریا ناروغۍ کچه هر کال پکې لوړه وي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په میدان وردګو کې سلګونه پولیس د مسلکي روزنې له پروګرام څخه فارغ شول او ټاکل شوی ده چې د افغانستان په مختلفو برخو کې د امنیت او امن نظم د ټینګښت لپاره وګمارل شي. زموږ همکار سید شاه سقیم په ریپورت لري.
دغه 200 تنه پولیس د میدان وردګو په دشت توپ روزنیز مرکز کې لتیرو 2 میاشتو راهیسې روزل کېدل او پرون یې د فراغت سندونه واخیستل. چارواکي وایي په روزل شویو پولیسو کې 103 تنه یې د امن نظم او پاتې 90 نور یې سیمه ییز پولیس دي. دوی وایي سیمه ییز پولیس به تر دې وروسته د نورستان د کامدیش ولسوالۍ امنیت ساتي او د عامه ساتنې هغه به د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته لیږي. د میدان وردګو د والي ویان دا تاوله خوګیانی وایي چې د کامدیش 90 تنه اوسیدونکي چې عمرونه یې تر 40 کالو لوړ دي د خپلو کلیو د ساتلو لپاره په سیمه ییزو پولیسو کې شامل شوي وو او په میدان وردګو کې په ښه توګه وروزل شول. دی وایي د پولیسو ټول روزونکي افغانان وو.
محلي پولیس او امن نظم پولیس فارغ شول دي کې هغه محلي پولیس چې کوم و د نورستان کمپیس ورسوالي نه راغلي وو او هغه ته بیرته په دندو ګمارل کیږي. خو د دوی عمرونه تقریبا 40 کاله پورته دي. اکثره دوی حياتونه زده کړې کړي دي او روزنه ورته د افغان کډان له خان ورکول شوی ده. او اما پولیس چې دوی به د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په دندو ګمارل شي خو محلي پولیس به بیرته نورستان کمپیس ولسوالۍ ته دي او هلته به خپله سیمه کې دنده پیل کوي.
د میدان وردګو په دشت توپ روزنیز مرکز کې د دغه مرکز له جوړېدو راهیسې 2028 تنه پولیس روزل شوي. د فراغت سندونه یې ترلاسه کړي او د هیواد ساتنې ته یې ملا تړلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down. Taliban is certainly part of the same
force. So, the role is gone. 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 The
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې وری چې امریکا وایي یو لړ شواهد یې ترلاسه کړي دي چې دا څرګندوي بشار اسد پر ملکیانو کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. دمشق دانمنی وایي چې یاغیانو کیمیاوي وسلې کارولې دي، خو امریکا وایي خی په سوریه کې له دې سره وضعیت بدل شي. په دې اړه د احمد شیبر په ریپورت کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو جزئیات اورو.
What we now have is evidence that chemical weapons have been used.
هغه څه چې اوس له موږ سره دي هغه شواهد دي چې د اشکاروي چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې کارول شوې دي، خو نه پوهیږو چې کله او څرنګه ترې استفاده شوې ده او چا کارولې دي. باراک اوباما دا خبرې پرون په سپینه ماڼۍ کې په یوې خبرې غونډې کې وکړې. د امریکا ولسمشر خپلې تېرې خبرې هم تکرار کړې چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو کارول به هلته لوبه بدله کړي. اوباما زیاته کړه چې په دې برخه کې هر پریکړه باید د کره شواهدو له مخې وشي. که بیړه وکړو او له موثقو او اغیزمنو شواهدو پرته قضاوت وکړو، نو داسې موقف به مو خپل کړی وي چې بیا به نشو کولی چې نړیواله ټولنه دې ته رامات کړو چې زموږ ملاتړ په هغه څه کې وکړي چې ترسره کوو یې. د امریکا ولسمشر له دفاع وزارت وغوښتل که چیرته دا ثابته شي چې بشار الاسد پر ملکیانو کیمیاوي وسله استعمال کړي، نو بیلابیل اقدامات په نظر کې لري. ملګرو ملتو د سوریې پر حکومت فشار زیات کړی دی څو د ملګرو ملتو د څیړونکو یوې ډلې ته اجازه ورکړي چې په سوریې کې د دغو تورونو تحقیقات وکړي. تر دې مخکې د سوریې ولسمشر یاغیان د کیمیاوي وسلو په استعمالولو تورن کړي وو، خو بشار الاسد سوریې ته د ملګرو ملتو د هیئت له ورتګ سره مخالفت کړی ځکه چې دې ډلې غوښتل حکومتي مرکزونه هم وپلټي. د بشار الاسد رژیم او یاغیان یو بل د مارچ په میاشت کې د حلب په ښار کې د کیمیاوي وسلو په استعمالولو تورن کړل.
د ژوند رنګونه
عجیبیب زدران
کوم ولایت کې اوسې؟
پکتیکا ولایت کې نکم ولسوالی ده.
څنګه راغلی اس کابل ته؟
موږ داسې راغلی یو چې موږ مشکلاتونه زیاتې د مختبوی طرف نه مشکلاتونه زیاتې او د زنانا د ډاکټرانو د کلینیک طرف نه مشکلاتونه زیاتې.
مثلا څه مشکلات دي؟
د تعلیم په باره کې، د مختب په باره کې، د درس مخ دي چې مقصد سم مختبونه تر اوسه نه ورته جوړ شوي. بعض بځای کې لکه په داخل د ولایت کې یا مثال په داخل د بعض ولسوالی کې جوړ شوی دی او داس په کلیو په هغه کې نه دی جوړ شوی. جوړ شوی دی خو مقصد دا جوړ شوی دی چې صرف خپل وخت سره مطابق دومره کم کار کوي. داس نه جوړ شوی چې دوی ضرورتونه پوره شوی دی، اب ضرورتونه پوره شي. دغه موږ ډېر مایوس یو او ډېر مشکلات لرو، خو مقصد د درسي مواد نشته، لکه قلم او کتابچه او میز او مقصد کوټ سم او تخونه او سم مکتب دا نشته. دغه موږ ډېر شکایت لرو.
خون کلری
خون کوم شته او خون سیدی اما مزه په خون کوم سیدی اول کنم دې کوشش کوم چې خپل بچانو باندې تعلیم وکړم.
د بچانو کوم جون هم شامل دي کې یوازې په لکانو غوړی چې تعلیم وکړي.
جون هم شامل دي، جون هم تعلیم کوي، په لکانو تعلیم کوي، ډوړه شامل دي.
د تاسو خپل اولادونه دې خونځي ته؟
او موږ اولادونه دې خونځي ته او دا خو موږ تجربه پیدا کړه او دغه کلابونه او د خارج نش خارج کې موږ بلاړو پاکستان ته موږ اجرات وکړو. اته موږ به تعلیم او د موږ عمر خپل تکامو ته مخته ډېر ارمان و درته چې مقصد مختلف کړای وي بیا خپل اولادونه تعلیم وکړو او دا تجربه مخ پیدا کړی.
پکتیکا یو له هغه ولایتونو ده چې وایي د خزینه خونکو خزینه ډاکټرانو په برخه ډېرې زیاتې ستونزې لري. څنګه پکتیکا کې اوس تاسو تازه راغلي یاست؟ دا ستونزې را کمې شوې که اوس هم هغه ستونزې روانې دي؟
شته زیاتې دي. دغه د فارم موږ راغلي یو چې موږ دا ستونزې او د موږ سره حکومت همکاري وکړي او دا ستونزې سم ډاکټرانو راولېږي او د موږ کارونه اغشی دا ضرورت مره پشی.
اوس کله چې د تاسو په سیمه کې خزینه ناروغانی دوی څنګه خپل تداوی کوي؟ لکه مشکلات سره مخ دي؟
دا مشکلات سره مخ دي چې نارینه ډاکټر تداوی کوي، زنانه ډاکټر نشته چې دوی تداوی وکړي او که نور تکلیفونه یې هم نارینه ډاکټر تداوی کوي.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 سپه د سهار لو بجو د ماخم تر بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلای شئ. د غراس په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو په پاڼه باندې زمونږ خبرونه په مستقیم ډول اورئ. دوستانو د سهار 9:30 بجې شوې د دوهمه سهارنۍ